السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مو خيوي د خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صفای مختوري خبرونه په لاندو خبرونو پیلو اروپای ټولنې لشپګم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړه جوړه خواشینی ښکارا کراوی ویل چې د طالبانو د اعلان د خزو او جنو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. د طالبانو حکومت وایي چې د قانون او پټرولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون عملا خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسون به چې د طالبانو د حکومت یو شمېر سرپرست وزیران غړي دي له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. بلورته د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په 14 لمریز کال کې د قانون له درکه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو ناخالص تولیداتو ارزښت د 1.8 میلیارد او 2.2 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د ادارې پر اساس په 2020 کال کې د وړم کال پر تلا د کوکنارو کښت په 20% کم شوی و، خو بیا هم په کابو 1,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و. د آیرلند کرکټ اداره وایي چې په اگست میاشت کې به له افغانستان سره د 20 سیالیو کوربتوب وکړي. په دې لړۍ کې به 15 سیالۍ کیږي او ناټو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 30,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناټو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو 4 اونیو کې 2,000 او 15,000 ترمنځ روسي پوځیان وژل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتل لومې څرګند شي پرون ویل چې دا اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه یې په ارادي یا غیر ارادي ډول خبروي. دا و خبرونه او وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په نه پرانیستل کېدو اندېښنه ښودلې. د دوی ځانګړې استازي طالبانو ته څه ویلي؟
د دې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي.
ننګرهار کې د شپږم ټولګي داس د کوونکي بیا پرون ښوونځي ته تللې.
شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تولسمه پورې وي او انجینری دې رانه جوړې شو.
د هرات د زندان پخوانی مشر لا هم لا درکه ده. کورنۍ او فعالان یې د برخلیک غوښتنه کوي. یو تفصیلی راپور کې به واوري چې د افغانستان اکثره روغتونونو کې دارو درمل کم شوي.
شپخانو کې دواوې کمی دي، نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه ده چې د ډاکټرانو تماشات خپل وخت او دواوې راته پوره کړي.
روسیه د خپلو ګازو د پلور لپاره نوی شرط وړاندې کړی. دویم نیمایي کې بشري حقونه او نیمه نړۍ اونیز خبرونه له یاده مباسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی. د خبري ټولګي یاد دغه خبرونه د خبري برخه لومړی مطلب دا دی چې د نجونو د لیسو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شوي، بلکې یو شمیر طالب پلو کسانو هم پرې عکس العمل ښودلی دی. تمه دا و چې ټول ښوونځي به پرون پرانیستل کیږي، خو پوهنې وزارت وویل چې دوی ته لارښوونه شوې چې تر دویم اعلان پورې له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو ښوونځي خلاص نه کړي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتونو ژور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. دی د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلی چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. دی همدارز ویلی چې زده کړه یو بنیادی بشری حق او د افغانستان لپاره خورا ضروری دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړې ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. ده هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځورونکی و، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمینه په وطن کې برابره نه کړو نور به ورته خپلې ښوونیزې دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسي. زرګونه ځوانانو د همدې هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
و موریدل چې یو شمیر طالب پلوو کسانو او یو شمیر نورو افغانانو د طالبانو پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې پرون یې په ناببره ډول د لیسې او منځنۍ دورې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه او د ښوونځي تر دویم اعلان پورې وځنډول. په ننګرهار کې بیا هغه نجونې هیله مندي دي چې پرون ښوونځیو ته تللې وې. پرون تر شپږم ټولګي پورې نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو ته ولاړې شي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د خبریال دی راپور ته.
نرګس د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ د و ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا له شاوخوا و میاشتنی ځنډ وروسته د چهارشنبې په ورځ د حمل په درېیمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځیو د پیل سره یې هیلو ته د رسېدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر دولسمه کړي چې ډاکټره یا انجینیره شي.
نرګس غواړو چې مکتب ووایو یا معلم شو یا ډاکټره شو. ټولو شاګردانو سره یوځای شو، خوشحاله شو او ډېر خوش چې دا مکتب شروع شو. ټولو شاګردانو سره یوځای شو په خوشحالۍ او شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تر دولسمه پورې وي او انجینیرې دې رانه جوړې شو.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هېواد په ټولو سړو سیمو سربېره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کګې د نجونو مرکزي لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د اجازې د وخت په هکله څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته په تمه دي.
سږکال د 1401 هجري شمسي کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع د اول د حمل دی. په دې مناسبت باندې اسلامي عمارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، تر څو په دې طریقې سره موږ خپل هېوادوال ته د تعلیم دا پیغام ورسوو او د دې باندې موږ چکم د خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوو.
نوموړي همدا شان د ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاډ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
نور پس دی له شوډو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د رسنیو د یو لسو کارکونکو په ګډون لسګونه مدني فعالان په افغانستان کې وژل شوي دي. په دې راپور کې راغلی چې دغو فعالانو باندې هدفي بریدونه شوي چې مسؤلیت بیلابیلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی. تفصیل په دې راپور کې
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو یو لس کارکونکي وشل شوی چې د هغو په منځ کې څلور خځې دي. د مؤسسه په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ همدارس ویلي چې د 2021 له جنوري څخه تر دسمبر پورې په افغانستان کې ټول ټال 13 مدني فعالان د بشري حقونو کارکونکي او ژورنالستان وژل شوي دي. د مؤسسه په وینا د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د بشري او مدني فعالانو پر ضد غچ اخیستونکي اقدامات زیات شوي دي. د راپور پر اساس د 2000 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې ډېرې شوې او د 2018 کال په لومړیو اتو میاشتو کې یې دوام وکړ. دا مؤسسه وایي چې د فعالانو پر ضد د اکثرو حملو مسؤلیت چا پر غاړه وانخیست. د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسه په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د خبریالانو، مدني او بشري حقونو د فعالانو د وژلو یو لس پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې څلور هغه ښځې دي چې په مزار شریف ښار کې یې د طالبانو پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. له تیرو اوو میاشتو راهیسې د هرات د زندان پخوانۍ مشره عالیا عزیزي لا درکه ده. کورنۍ یې ادعا کوي چې دا د طالبانو په توقیف کې ده، خو تر اوسه یې څرک هم نه دی لګېدلی. دوی له طالبانو غواړي چې د نوموړي برخلیک معلوم کړي.
په دې شپه رسنیو ویډیو کې چې په خواله رسنیو خبر سوي کوچنی محمد حسین چې ځان د علي عزیزي زوی معرفي کوي، د خپل مور د ازادۍ غوښتنه کوي. محمد حسین په دې ویډیو کې وایي لته ورو مې ستراحي سي ل خپل مور هیڅ احوال نه لري او ادا کوي چې هغه د طالبانو په بند کې ده. علي عزیزي د تیر جمهوریت نظام پولیسو چې د هرات ولایت د خزو د زندان مشره د کورنۍ د عدالت مخې په نامشخص تور طالبانو بندي کړی ده. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخبار تو عمومي ریاست څخه معلومات واخلو. خود دغه ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لاند لیکي پیغام کې لیکلي چې دا موضوع معلومات ته اړتیا لري، پښتنه به وکړم. موږ د راپور تر خبرېدو د نوموړي لوري د موضوع په اړه نور جزئیات ته هم پته مسوي وو، خو شریک نسول. تر دې مخکې هم د هغې کورنۍ، د ښځو د حقونو فعالینو، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري بنسټونو د نوموړي د ازادېدو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبان باید نوموړي آزاد او یا یې له کورنۍ سره د هغې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالانو امینه مایار او تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
حق دې لري چې آزاد خپلواک ژوند وکړي او یو انسان مجرم ګڼل کېږي، هغه ته باید هغه حق ورکړل شي چې دی خپله د محکمې یا د قانوني لحاظه د دې جرم بررسي شي او بیا وروسته ورته سزا ورکړل شي. روشانه شي چې چېرته دا ژوندی ده، کنه که ژوندی ده هغه باید خوش شي، باید دغه کورنۍ ته معلومات ورکړل شي چې چېرته ده او په څه حالت کې ده. موږ د طالبان څخه دا هیله لرو چې ښځو سره باید له هغوی اصلي اساسي حق ورکړي.
د یادونې وړ ده چې د علي عزیزي تر څنګ د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او مترزینې هم طالبانو بندیانې کړې وي چې له ګڼو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو وروسته بیرته خوشي شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ د مالی ملاتړ کوونکي عصمت الله خالوزی شتمنۍ کنګل کړي. خالوزی د امریکا له لوري د داعش مالی ملاتړ کوونکي پیژندل شوی وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلی د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرني هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څانګې د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول، په قاچاق یې وړل او همداراز یې دې ډلې ته پیسې برابرولې. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2021 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکی اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همداراز په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرني جګړه مار اوورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د 2 کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او د دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په زلونه په دې هیواد کې بریتونه کړي تروریستي ډله اعلان کړه. په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قمندانې مشر جنرال کن فرانک مکینزی وویل له افغانستان د متحدو ایالاتونو د پوځیانو له وتلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامداره پراختیا په اړه اندېښنې شته. ښاغلی مکینزی د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې ښایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله له منځه وړل شوې ده.
اوس هم ورزو د روسیې او اوکراین اړوند مسلو ته. روسیا چې پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ ده، وای چې نور غیر دوستو هیوادونو باندې خپل ګاز یوازې په روسی روبل پلوري. د پریکړې د اروپای ټولنې غبرګون پارولی یا ویلي دي چې په اړه به یې بحث وکړي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډو ځنډ سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. پوتین پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا نوې پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي. د په عین حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس ورباندې ګاز پلوري له موجودو قراردادونو سره سم د ګاز انتقال دوام کوي. له بلې خوا رویټرز خبري آژانس د اروپایي اتحادیې د یوه جګپوړي چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د ګازو د رانیولو موضوع د بحث وړ ده. له بلې خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده. د اوسنیو قراردادونو له مخې اروپایي هیوادونه له روسیې څخه ګاز په ډالر رانیسي. ښاغلی هابک هم داراز وویل د روسیې پریکړې ته د احتمالي ځواب په اړه به له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکوي. روسیا په نړۍ کې د ګازو تر ټولو سترې زیرمې لري او اکثره اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسیې ګازو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین لمځکې هوا او اوبو پراخ یرغل پیل کړ، ګڼو اروپایي هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعاله برخه واخیسته، خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د ګازو د نه رانیولو په اړه پریکنده پریکړه نه ده کړې.
د روسیې او اوکراین اړوند بل خبر کې اوري چې ناټو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 30,000 روسی پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندۍ نیول شوي دي. د ناتو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په تیرو 4 اونیو کې د 2,000 او 15,000 ترمنځ روسی پوځیان هم وژل شوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو یو جګپوړي چارواکي چې نه غوښتل نومې څرګند شي پرون ویل چې دا اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیا یې په ارادي یا غیر ارادي ډول خپروي. د دې اټکل له مخې د 30,000 روسی پوځیانو مرګ ژوبله او اسارت دا معنا لري چې د دغه هیواد په سلو کې 40 ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي یا حذف شوي دي. اوریدونکو، د دغه خبري خبرونه خبري توکي همدلته پای ته رسیږي. په پاته څو شیبو کې له اجمل انصر وسې ز پاتنیمو بجو بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر هغه افغانان چې ناروغان لري وایي په لرې پرتو سیمو سربیره د ځینو ولایتونو په مرکزي روغتونونو کې هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم تر یو حده دا ستونزمني خو وایي هڅه یې کړې چې وضعیت کنټرول کړي. په دې رپورټ کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه شوې.
د روزګان ولایت له یوې نسبتا لرې ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلی چې د خپل خوارځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپلې ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل په کووید 19 ناروغۍ اخته پلارې وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته و، دارو درمل مو خاص د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو رنځ څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسېدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لري کړي دي.
شپخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړول.
شپخانو کې زموږ ډاکټران دواوې کمې دي، نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه ده چې د ډاکټرانو تماشات خپل وخت او دواوې راته پوره کړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا مهال نږدې څلوېښت روغتونونه او ګڼ روغتیایي مرکزونه او د دې روغتونونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه او مصارف یې د دولت له بودیجې تنظیم شوي، خو بیا هم د مالي ملاتړ د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا اوه میاشتې کېږي، خو تر هغې مخکې د تېر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلونو تلپاتې جګړو د ټولو نورو برخو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم ویجاړ کړل. د روزګان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دې ولایت یو شمېر نړېدلي روغتونونه لا هم ویجاړ او غیر فعال دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی حجی هیکل هم په خپل ولایت کې له ورته ستونزو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو د روغتیا په برخه کې د اسانتیاوو د برابرېدو غوښتنه کوي.
د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی، دولت سره خواهش کوو زموږ لپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو ستونزو ته برابره کړي.
دا ستونزې اوس له هغه ډېرې شوې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د نړیوالو له لوري مالي مرستې بندې او د امریکا له لوري شتمني کنګل شوه، چې دې بندیزونو د نورو برخو تر څنګ روغتیایي برخه هم ټکنۍ او آن له کړکېچ سره مخ کړې ده. افغان جاپان په کابل کې په کورونا او بعد اخته ناروغانو لپاره تر ټولو ستر د درملنې مرکز و. د دې روغتون مشر طارق اکبری ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ډاکټرانو د تنخواګانو ځینې ستونزې حل شوي، خو لا هم د اومیکرون او کورونا د تشخیص د کیټونو او وسایلو له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر اکبری وایي د دې روغتون د مالي ملاتړ او فعالیت هوکړې لنډمهاله وي، چې دا هم د دوی د منظمو خدماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
قراردادونه چې 15 او سلور او درې میاشتو د پاره کیږي او د دوه میاشتو د پاره کیږي، دا قراردادونه دوامدار وي او د اوږد مهال د پاره وي، چې بیا موږ داسې ستونزې ته مخامخ نه شو چې کورونا د باندې تشخیص د پاره موږ هغه چې کوم موږ سره وعده یې راکړی وه ډبلیو چې موږ تر څو پورې هغې کې څه همکاري نه ده کړې.
هخوا بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تېرو دریو میاشتو کې تر 2000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي چې سلګونه یې د بیړنیو خدماتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي سره لدی چې ستونزې او شکایتونه مني، خو وایي هڅه کوي روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر لور بوسي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزو لامل د بهرنیو هیوادونو د مرستو او تر خواهی د مالي ملاتړ کوونکو له لوري د روغتونونو د حمایت بندول دي.
د درملو د کموالی او د ډاکټرانو د تنخواو ستونزې مو حل کړي. اوس مو ستونزې یوازې په پروژي او د روغتونونو د مالي ملاتړ لپاره د ډونرانو پیدا کول دي، خو دا وخت نیسي. موږ شپه او ورځ هڅې کوو چې بیرته روغتیایي برخه فعاله کړو.
تر دې مخکې د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. دی سازمان ویلی وو په ورستیو کې یو شمیر کدر ډاکټران له هیواد وتلي، ځینې په هیواد دننه ډاکټرانو ته د تنخواګانو د نه ورکولو له امله دندې پریښي، او یو شمیر نور بیا د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره وسایلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. دې سازمان ویلي اوس مهال د زیږون په وخت کې په هرو سل زرو ولادتونو کې له اوسه زیات ماشومان او میندې مري. وړاندې د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې هغه مهال په هرو سلو زرو ژوندي ولادتونو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي او د کورنیو د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله شاوخوا 386 میندې او ماشومان مړه کیږي. خوارزواکي شرایط زیږون پر مهال د میندو ماشومانو مړینه هغه شدید روغتیایي ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو پام وراوخته او وخت نا وخت په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د تیر میلادي کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې په افغانستان کې 3600 دولتي او خصوصي روغتونونه، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه موجود وو چې د اکثریت مالي او لوجستیکي ملاتړ یې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو مرستندویه بنسټونو له لورې کېده. خو په دې وروستیو کې د مالي ملاتړ د نشوالي له امله ډېر دغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر یوه بریده مني.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو دا پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
زمتی الله خان د هلمند ولایت نادری ولسوالی څخه دا پیغام پریږدم. د هلمند ولایت کې د نادری ولسوالی کې د سګزو فکلی کې چې کوم وخت سروي رااله، نو هیڅ مستحق کس ته دا سروي دا کارتونه نه دی رسیدلی. زما د اسلامي امارت د ټولو مجاهدینو سره دا غوښتنه ده چې دا پر ښه تحقیق سره دا سروي وکړي او مستحق کسان ته دا کارتونه ورورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم. ډېرې ښې خبرونه خپروي او ډېر ښې خبرونه جوړوي، خاص کر د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه او ستاسو د ورکو عزیزانو خبرونه ټولې ډېرې ښې خبرونه خپروي.
السلام علیکم، دا پیغام پیدم زول نه معلومه جاش هاي طالبان چې د امرستي وسر اجو دی امرستي غواړي نه ده د امرستي ودی اول کافر وي وس مسلمان سی وي دا سره کول پرون کافر ونن مسلمان هاي پول ول پرون کافر ونن مسلمان پرون سی مرستي راکړي او کافرانه ونن مسلمان شي دې کرمته دې حساب ته دې مسلمان ته زه د خپل سوچ پرش کې ورکم نه نارشه مسلمان سو پر نارشه کافر ته لزم سره کوزا او ته کوي دا خبر.
زل طالبانو د اسلامي امارات د مشرانو سره غوښتنه کوم چې بعضی طالبان غوړي چې خپل شخصي معاملې مخکې ویسي په طالبانو له نوم نه بعد استفاده وکوي. نو زه له اسلامي امارات ته د مشرانو څخه دا غوښتنه کوم چې بعضی طالبان باید شخصي دښمني خلکو سره درلودي، نو باید هغه کارونه مخکې ته ونیسي او ټوله ونانو ته په یو سترګه وګوري. هر څوک چې شخصي دښمني لري یا شخصي لانجه لري باید د خپل شخص سره یواره کړي، نه د طالبانو له دغه څخه استفاده وکړي. د اسلامي امارات څخه نو زما په کلکه غوښتنه ده د اسلامي امارات د مشرانو څخه چې باید په دې په اړه یو فکر وکړي. نو بعضی طالبان او خلک دي چې هغوی غواړي چې د طالبانو د نوم نه ناوړه استفاده وکړي او هغوی خپل شخصي معاملې مخکې ویسي.
السلام علیکم، عبدالوهاب د زابل ولایت شمزور فالیز خبره کوم. ورو ورځ شمزور سوالی ادا کړم، مرستې سره غلي دي کارډونه کم را وړي دي، وازه د خلکو ته مابان د جنجال ذریعہ ګرځېدلې ده. وروره باید یا مرستې زیاتې راسي یا دا کم مرستې هم باندې سي، ځکه په کلیو په ښارو کې تربرونو انسانو قربان ټول په جنجال سره شوږي. وچې دوه کارډ ورکړي یا بل دغه پاتې باید چې موږ ته نړیوالې مرستې نورې مرستې را ولېږي او ټولو ته یې ورکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ.
د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کړي.
اوریدونکو دویمې نیمایي ته ورسېدو، 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. اروپایي ټولنې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پرېکړې ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویل چې د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او فوراً دې دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. اروپایي اتحادیې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالو سره ټولې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. بلورته د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پټرولیم د وزیر شهابالدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون عملاً خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسیون به چې د طالبانو د حکومت یو شمېر سرپرست وزیران غړي دي، له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1.8 میلیارد او 2.8 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د دې ادارې پر اساس په 2021 کال کې د وړم کال پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 20% کم و، خو بیا هم په کابو 1,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د 20 اورز سیالیو کوربتوب وکړي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په وینا په دې لوبلړۍ کې به 15 اورز لوبې وشي. او د ناټو چارواکي وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناټو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسي د پوځي یرغل په تیرو 4 اونیو کې د 2,000 او 15,000 ترمنځ روسي پوځیان یوازې وژل شوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتل نومې څرګند شي، پرون ویل چې دا اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه یې په ارادي یا غیر ارادي ډول خپروي. د دې اټکل له مخې د 40,000 روسي پوځیانو مرګ ژوبله او اسارت دا معنا لري چې د دغه هیواد په سلو کې 40 ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي یا حذف شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته د ازادي راډیو .com. زموږ پر ویبپاڼې سربیره که انټرنیټ کاروئ، د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. دغه راز زموږ خبرونې، زموږ خبرونه او راپورونه زموږ په ټویټر پاڼه کې هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه هم در سره تعقیب کړئ. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ورزش په ګټو ګڼې میرمنې پوهیږي، خو عملي کول سخت تخکاری. کله ورځنۍ بوختیا او کله هم د مناسب ځای او وسایلو د نشتون په بهانه ورزش پریږدي. ځینې ښځې بیا د ورزش په ښېګڼو خبرې نه دي، یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي. ستړې، خسته او بې حوصلې وي، بیا نو هماغه وي چې د وخت په تیریدلو سره یې ظاهري بڼه هم بدرنګ شي.
ډاکټرانو ویلي چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او خوله
تو اینه که وزن دینه کمیگی لگمه وزنم زیاده.
در ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري. د طالبانو له واک ته رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو. ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه. له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بېلابېلو کارونو بوختې وې، خو په دې وروستیو